السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی، د الزایمر یا هم د هیرې او یا هم د حافظې د زوال په ناروغۍ خبرې شوې دي. متخصص ډاکټر ورته پوښتنې ځواب کړې دي. ښه سپارښتنې ورته درې. هیله ده چې دا پروګرام هم در سره واوري، خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. له اروزګان پرته نن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزړن ضد یا پولیو واکسین کمپاین پیل شو. په دغه څلور ورځني کمپاین کې تر 50 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او له شپږو میاشتو نیولې تر 50 کلونو ماشومانو پورې د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. د افغانستان د پولیو د لمنځوړلو د بیړني مرکز مسؤل نیک ولی شاه مومن نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل،
په دې کمپاین کې زموږ د هدف فور ماشومان چې عمرونه یې 50 کلو څخه کم دي، تقریبا 19 میلیونه ماشومان دي. باید یادونه وکړم چې د اروزګان ولایت اوس په نږدې وخت کې کمپاین تر سره شوی دی، نو د هغې د وخت کمښت کې واجه یا د ډېر نږدېوالي د وجه نه د هغې کمپاین یوه هفته یا دوه هفته وروسته ترسره کیږي.
په افغانستان کې د پولیو یا ګزرن ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پلی کیږي چې سږ کال په دې هیواد کې د پولیو یا ګزرن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. پولیو چې یوه وژونکې ناروغي ده، په ټوله نړۍ کې ریښې وچې شوې، خو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې دي. د چین په آسیایي لوبو کې افغان تکواندوکار محسن رضایی خپل تاجکستانی او جاپانی سیالان مات کړل. د آسیایي لوبو د جوړولو کمیټې د معلوماتو له مخې رضایی په لومړۍ سیالۍ کې تاجکستانی سیال نورالله مرادوف ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په دویمه لوبه کې جاپانی سیال په 2 پرله پسې پړاوونو کې مات کړ. له دې سره محسن رضایی د دغو لوبو په 8 غوره تکواندوکارانو کې راغی او کوارټر فاینل ته یې لاره پیدا کړه. د چین آسیایي لوبې چې د بیلابیلو ورزشي څانګو زرګونه لوبغاړي پکې برخه لري، د سپتمبر په 23 پیل شوې او د اکتوبر تر 8 نیټې پورې دوام کوي. د پاکستان یو وتلی ژورنالیست عمران ریاض خان له څه باندې 4 میاشتې لا درکۍ وروسته نن له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې ریاض خان تیره می میاشته کې د پنجاب د سیالکوټ په هوایي ډګر کې وروسته تر هغه ونیول شو چې په یو ویډیوي پیغام کې وویل د کار کړی پرې تنګه شوې ده او غواړي هیواد پرېږدي. معلومه نه ده چې نوموړی د لادرکۍ پر مهال چیرته و، خو اسوشیټډ پریس خبری اجانس لیکلي چې د پخواني صدراعظم عمران خان دغه ملاتړی ژورنالیست په غالب ګمان له استخباراتي ادارو سره و. د پاکستان یو بل مشهور خبریال حامد میر تایید کړی چې عمران ریاض په لاهور کې خپل کور ته رسیدلی دی. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې پاکستان د ژورنالیستانو لپاره خوندي هیواد نه دی بللی، او په دې وروستیو کې څو ځله پر خبریالانو او فعالانو امنیتي ادارو لخوا چاپی وهل شوی دی. د اوکراین د خرسون سیمې والی وایي د روسیې په پرونیو راکټي حملو کې 2 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 8 نور ټپیان دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویلي چې دوی په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پرمختګ مخنیوي ته دوام ورکوي. او ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره د نګورنو قرباغ پر وضعیت خبري وکړي. دا لید کاته داسې مهال تر سره کیږي چې په نګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې د آذربایجان له پوځي عملیاتو وروسته زرګونه ارمنی ټبر خلک له دې سیمې وتښتیدل. د نګورنو قرباغ ارمنی ټبر خلک چې له آذربایجاني ځواکونو سره جګړه کوي، تیره اونۍ د آذربایجان له 24 ساعته پوځي عملیاتو وروسته د اوربند منلو ته مجبور شول. نګورنو قرباغ د آذربایجان د خاورې په توګه به جندل سوي سیمه ده، خو اکثره اوسیدونکي ارمنی ټبر دي. پر دې لانجمنې سیمې تیرو کلونو کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ خونړۍ جګړې هم شوې دي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. هیره یا لیاده وتلمو څومره زوروي. د سپتمبر 28 د الزایمر یا د هیرې د ناروغۍ نړیواله ورځ وه. دا ناروغي تر ډیره له 15 کلنۍ پورته عمر کسانو ته پیښیږي، خو څیړنې ښیي چې تر دغې عمر ښکته کسان او ځوانان هم پرې اخته کیدلی شي. الزایمر یا هیره څه ډول ناروغي ده؟ د دې ناروغۍ نښې نښانې او د درملنې لارې چارې څه دي؟ څه وکړو چې حافظه پیاوړې وساتو؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې همدا شیبه په همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمه دی د رواني او عصبي ناروغيو متخصص ډاکټر فرید احمد انوري. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته اړیکونی سي، خپل پوښتنې او نظرونه لمک سره شریک کړئ. کچیرته تاسو غواړئ چې لمک سره اړیکونی سي، د تماس شمیرې مو دادی، یو نړیوال شمیره چې واتس اپ هم پکې دی، چې مو انټرنیټ سم وي واتس اپ ته اړیکونی سي، لګښت مو کم راځي. 00422112 بل نړیواله شمیره درته اعلانوم. اوریدونکو که تاسو چیرته د غواړئ چې لګښت مو وشي، یوازې موږ ته مسکال وکړئ. زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه نیسي تر څو ستاسو لګښت ونه شي. دا نړیواله شمیره ده 00422112 بیا یې تکراروم 00422112 په دې لچی اړیکه ونیسئ. ورزو ډاکټر صاحب انوري سټډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ له دې نه پیل کو چې دغه الزایمر یا د حافظې کمزورتیا یا هیره دا څه ډول ناروغي ده او ولې د ناروغیو په ډله کې شمیرل کیږي؟
مننه کوم ودان. اول سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. د الزایمر ناروغي یو عصبي ناروغي ده چې د اکثرا د زوال عقل یا دیمنشیا یا دیمانس یو عمده او اساسي لامل ده. د هغې ناروغۍ څخه ده چې په دې کې د ناروغانو حافظه، د ناروغ تفکر او د ناروغ ټولنیزې کړنې تاثیر لاندې راولي. او معمولا د حافظې په برخه کې هغه نژدې حافظه په ابتدایي مراحلو کې صدمه ویني، یعنی نشي کولای ناروغ هغه نږدې شیان چې ده په ژوندانه کې تېر شوي هغه په یاد وساتي او یا نوي شیان زده کړي. چندس مختدی او کدی شي دائم مرحله او درېمه یعنی هي مرحله ته چې او اخیم حالت دی داخل شي. د سنوسال د نظر د لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، نه پیزه شپې ته کلنې نه تر پیزه یا کلنې پورې دا واقعات ډیر زیات دي، ولې په کمه کچه باندې څلور نه تر 50% یا د درې نه تر 50% پورې ناروغان چې په الزایمر ناروغی اخته دیده دی دیشونه تر سلویخت کلو پوره هم که دیشی چه عراض ولری او یا پدی سن سال که یا پدی عمر که کسان مساد که ده هغه کسان دی چه اکثرا جنیتیکی سونزی لری، یعنی دوی دی کورانه پا غرو که پا اول درجه غرو که یعنی مثلا مور او پلار یا دی خواهی دیورونه که ده ناروغی پا جنیتیکی شکل باید موجوده بی چه معمولا دلتا بعضی جنیتیکی موضوع چه کروموزومو که تغییرات وی پیغه کسان کلیش پدی عمر که هم رامنسش.
خواه دکتر سیب دغا تاریخچه تاسو خواه تشریح کرلا، دغا ستونزه چو وقت دندخنی ورده؟ کسی هم دغا لیاده و تل فکر کم یا ودیر و امده ستونزه ده، خصوصا پا درهیم و هیوادونو که مثلا یا افغانستان و بیوازل و هیوادونو که یو سره وانی ستونزی هم لري، ور سره زینی کسان دغا ده یاد وطل و یاد هیر ستونزه هم لري. دا ترکومی کچی پوری مثلا عادی ده او ترکومی کچی پوری دندخنی ورده؟ مثلا یو کس ته چې اثر مخامخ کیږي د غنوم لیاده وتلی وي سره دی چې هغه کس مثلا لیدلی وي یا په ټولګي کې وي یا مثلا کوم محفل کې لیدلی وي یا مثلا د څه کس ته چې د خپل اولادونو نمونه ترې هیر کې ترې ګډوډیږي، مثلا د زوی نوم مثلا یو څه وي د بل څه په سیخه کې دی بل زوی نوم ورته اخلي یا د غسلورانو ته دی ویل په ځای د بل لور نوم اخلي، دا هم په دې الزایمر کې حسابيږي او کنه الزایمر یو څه هغه جدي بڼه ده؟
د ریدلو یا د حافظې د خرابوالي په اړه باندې باید ووایو چې الزایمر یا دا یو عصبي ناروغي ده چې په پیشرفت کوي او د قابل برگشت نه ده، یعنی بیرته راګرځېدونکې نه ده، ولې معمولي هیریدل اکثرا د کانسنټریشن یا د تمرکز ستونزوي. اکثره کسان د تمرکز مشکل لري، په یو موضوع باندې تمرکز نشي کولای یا یې نه کوي، یا بعض ذهني نشخوارونه لري، بعض ذهني نشخوندونه لري، بعض موضوعات عادي موضوعات نه لري، هغه یو عادي حالت یا یو فیزیولوژیک حالت یا یو طبيعي حالت هم کېدای شي ورته وایي، ولی که چیرته دغه هیریدل دومره جدي شي چې هغه د یو کس په ټولنیز عمراتو کې شخړه رمنسته کیه، سکتگی پکی رمنسته کیه، یو کس ونشی کولای، هغه ظریف ظرافتونه چې په حافظه د پرېده د ژوند د کړنو په مورد باندې باید مراد شي. هغه نش مراد کولی به هغې وخت کې موږ کولی شو چې دا ډیمانس ورته ووایو چې ډیمانس مختلف علتونه لري چې یو عمده علت یې د الزایمر ناروغي ده.
بله
دا نور موضوعات چې بله
مهرباني ډاکټر صاحب مهرباني.
نو دا نور هیریدل معمولي چې مثلا یو کس نومیت نه ایریږي یا بعض ما مثلا اکثرا متعلمین یا محصلین یا ما که درس وایي وایي چې درس وایم د یاده مې وځي. دا په دې وخت کې یا تمرکز ورباندې ښه نه دی یا شیوه مطالعه ورباندې ښه نه دی یا مثلا فرد تقاضا کوي د خپل دماغ نه شي او څه د آني ذهن ته راشي بیرته چې کوم څه ویلی د آني ذهن ته راشي. دا یو طبیعي حالت دی چې دومره تشویش وړ نه وي، ولې که چیرته د عقل د زوال سره یا د هیرېدلو پر څنګ کې نور اعراض علایم نورې نښې نښانې چې هغه د کس په رفتار کې د کس په تفکر کې او لکه مخکې مو چې ویل د ژوندانه په هغې ظرافتو کې چې د محاسبې دپاره یا د حافظې دپاره کارول کېږي په هغې کې مشکل لري او یا ستونزه رامنځته کړي، د هغې وخت کې یو جدي حالت دی چې باید د هغې دپاره اقدام وشي تر څو چې وکولی شي چې دغه هیرېدل یا دا زوال د عقل ګرځېدونکی دی او یا نه. په خاطر د دې باندې چې د دې دپاره مختلف لاملونه چې د هغې دپاره مثلا عروقي یا د وړو شریانونو او وریدونو د اختلال د وجه یا زوال عقل رامنځته کېږي چې په هغې کې کس حافظه خرابېږي یا تفکر دی یو کس خرابېږي، دا قابل در ګرځېدلو دی. ولې په الزایمر ناروغۍ کې دا د راګرځېدلو ظرفیت نه لري او بېرته راګرځېدونکې نه ده.
بله ډاکټر صاحب ورو سبا اوریدونکو ته هم نوبت ورکړو. زه فقط غواړم یو بل بحث هم همدلته مطرح کړو چې لومړنۍ نښې نښانې څه ګڼلی سو. مثلا تاسو وایئ چې الزایمر هغه حالت دی چې هلته انسان له هیرې سره تر څنګ په رفتار کې یا په تمرکز کې هم تغیرات راځي یا په عادي ژوند کې یا په عادي کړنو کې تغیرات راځي، نو لومړنۍ نښې نښانې به د الزایمر څه ډول تاسو بیان کړئ اوریدونکو ته؟ یو دوه درې کې ورته وایي.
د مال کومه څه ویل الزایمر یو ابتدایي شکل د الزایمر دی چې په ابتدا کې علائم نښې نښانې رامنځته کیږي. یو د الزایمر ثانوي یا دویم پړاو دی یا هغه منځنۍ پړاو دی یو هغه وخیم حالت دی. اکثر اوقات د الزایمر د شروع هغه وخت چې د نیورونونه یا دماغي حجرات د پروتینونو د مشخص پروتینونو د تراسوب د نتیجه نه او یا د بعض مواد او د تراکم نه نتیجه نه په داخل د نیورون کې نیورونه د مشکل سره مخ کیږي او نیورونه د منځ دی هغه ارتباطي عصبي ارتباطات په داخل دماغ کې نشي رامنځته کولای. د پروسه مخ کې شروع شوی ولی اعراض علائم یا نښې نښانې وروسته سره څرګندېږي چې په هغه کې هغه ابتدایي نښې نښانې مثلا د راوتل دی هغه نګدی حافظه هغه شان چې د پژوندانه کې نګدی پښې مثلا د ورځې په جریان کې یاد یو دوه ورځې مخ کې شایان یا هغه دی را بسي او یا مریض هغه کارونه کوي یو شی داسې دی چې مناسب ځای نه وي. مثلا یو کس په ورځ دی باندې چې پیاله یا ترموز نیمس سر کې دی زی پیاله یا ترموز په منکل باندې دی یا پیاله په مثلا تچوکې لاندې یو مناسب ځای کې داسې یو کار کوي یا موبایل مثلا د اور په سر کې داسې یو کار کوي چې فکر کوي چې عقلاني کار نه دی. مثلا کس سره د نمو ریدل د ځای د افرادو د اشخاصو د اماکنو نمونه کې نه ریدي په فکر کولو کې دی مشکل لري، په خبرو کولو کې دی مشکل لري. اکثرا سوالونه په بار بار پوښتنه کوي، بار بار تکراری پوښتنه کوي. دا د ابتدایي علائم دي چې په خفیف شکل کې دی او کله کله پرمختګ کوي دویم پړاو ته داخليږي. د هغې وخت کې په دده په روزمره ژوند کې ستونزه را پیدا کوي، حافظه یې کاملا نه منځځي، قضاوت او تصمیم گیری د کس د منځځي او بل اخره د متوسطه حافظه هم لاس خوري یعنی د مسؤل نه پاتې کی او هغه د مسؤل سره مخ کی.
بله ډاکټر صاحب، لاملونه به څه وي؟ دا محیطي لاملونه لري، لفقر او بیوزلی او رواني ستونزو سره لدی سره څومره تړاو لري، او دا سه چېرنو څه خودل چې آیا په پرمختللو هیوادونو کې هم دا ستونزې ډېره ده او کنه یوازې د دویم او دریم درجه هیوادونه قرباني دي؟
د عوامل په اړه باندې یو مشخص سبب د الزایمر د ناروغۍ د لپاره تر اوسه نه دی پیژندل، ولی ریسک فاکتورونه یا هغه لاملونه چې کېدای شي د الزایمر ناروغۍ کې لاس ولري یا الزایمر ناروغۍ رامنځته کی، هغه وجود لري. د ټولنو په اړه باندې په غربي دنیا کې چون کچه د عمر لوړه ده، نو په کله شي پیغه ځای کې الزایمر ناروغي یا ډیره سات شي، او یا دا وی چې د سن زیاتواله چې هغه تر سن معمولا هغه ایورج هغه متوسط سن هغه تر لوړ دی، پیغه ځای کې کله شي زیات سات شي. او په فقیر مملکو کې کله شي یا د عمر د چټوالو د چټواله او یا هم نسب تدل د الزایمر ناروغي نو باید سدی وی چې عمر کم وي، ولی بیا هم دقیق نشوي لای چې موستو کې کوم ځای کې څومره دي. مثلا موږ په افغانستان کې تر اوسه پورې اصلا دا ریسرچ نه لرو چې موږ الزایمر ناروغان څومره لرو، څه برخورد ورسره کیږي، ولی په غربي نړۍ کې دا کچه لوړه ده. هغه فاکتورونه یا رس فاکتورونه چې دې کې رول لري، سن او جنس مهمه موضوع ده، چې معمولا اگر کسان چې د 15 شپتون تر 15 یا کالو پورې د عمر لري، په دې عمر کې د الزایمر ناروغي ډیره وی، ولی مثلا په زرو کسانو کې دوا کسان په غربي نړۍ کې راجستر شوی دي، او مثلا کدا عمر د 15 یا کالو نه لوريږي، نو دغه کسان تر 40 نفر پورې هم په زرو کسانو کې ثبت شوی دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ.
بله اوقات
او را سره وسی باسته به دمه ور کور به سوریدون کتاب نوبات پر کوچ اوریدون کی هم منتظر پاتنی شي ورزو یو اوریدون کی استودیو ته وصل دی. مهرباني کوي ازادي رادیو نه اختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري.
سلام منالو دین صاحب، تا ډاکټر صاحب اوریدون کو لازم تبلی د شیبال غزنه خبري
خا. مهرباني کوي زبل صاحب ستریم شي تاسو د موضوع په اړه باندې سوای
ډیر مننه کوم دین صاحب. ډاکټر صاحب ته بیا هم سلام او پښتنه می داده. ډاکټر صاحب محترمه، ځینی کسان مثلا درس وايي کلسي سم کې درس وايي او هلته شپه دی، خو دا بل ورځ یاده یو وخت په تیریدو سره مثلا ذکر تلاسه هغه د دې نیریږي. بل مثلا زه اوس تاسو سره یو پښتنه شریکوم، دا پښتنه دلته پاورن زره صحیریږي، آیا د دې ترمنځ توپیر څه دی؟ آیا دا هم یو دا حافظه مشکل کېدای شي، کدا یو رواني تکلیف کېدای شي، او بل ډیر غم درد ویني رنج، دا هم پر هېره یا پر حافظه کوم ممکن تاثیر کولای شي؟ مثلا یو په کورنۍ کې ډیر غمونه دي، دردونه دي، ویني دي، دا پر حافظه یو ناوړه تاثیر کوي شي، هېره من سره ولای شي کنه؟ مننه
کور ودان سلامات اوسه زابلای صاحب. ښا ډاکټر صاحب، اول به د زابلای صاحب پوښتنه جواب کو، بیا دلته اوریدونکو فیسبوک کې هم ځینې پوښتنې کړې، هغه ته بیا راسو.
من زابلای صاحب ته اول سلامونه. د پوښتنې په اړه باندې باید وایم چې ما مخکې هم وویل چې موږ باید الزایمر ناروغي یا دیمانس یا زوال د عقل د حافظه د نورو اختلالات سره باید تفکیک کو، تشخیص تفریقی کو، او پر ټیټ سن سال کې معمولا لکه زبلی صاحب چې سوال وکړ، مثلا په صنف کې یو څه زده کوي بیرته دوامواري په یاد نشي راوړی، یا یو پوښتنه کوي دوامواري یاد نشي راوړی، په دې کې معمولا حافظه ستونزه نه لري. حاصل اساسي ستونزه په توجه او تمرکز کې وي. موږ کله که یو څه ته توجه کوو، ټول حواس د بیرون نه راقته کوو او په یو موضوع باندې توجه کوو. کله چې دغه توجه ته تداوم ورکوو، د ته د مسیر تعقیبو، دغه تمرکز دی. کله چې موږ دغه تمرکز سونځ ویني، د تمرکز د مختلف عواملو، یا د رواني ناروغي، یا د محیطي محرکو د وجه په موزمو په چاپریال کې محرکونه دي چې زموږ د توجه مختل کوي، یعنی تمرکز د منځ ځي. کله چې تمرکز د منځ ځي د حافظې هغه پړاونه چې موږ یو څه زده کوو بیا هغه د دماغ کټګوري کوي، ورسره دغه نه آرشیف کوي، د آرشیف کولو نه ورسره دوباره په یاد راوړي. دغه پروسه موږ مختل کوو. په دغه صورت کې موږ فکر کوو چې زموږ حافظه ګواکې مشکل لري، ولی اساسي مشکل زموږ د توجه او د تمرکز وي. دا نو د الزایمر د ناروغۍ نښې نښانه نه دي. که چیرته د نور عرض علایم یا نښې نښانه مو چې مخکې الزایمر او یا دیمانس په اړه باندې وي چې هغه ورسره شتون ونه لري، دا مشکل توجه او تمرکز ده.
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه درلودم، مخکې فکر کوم ما هم په یو ډول دا پوښتنه مطرح کړه چې وای په کومه کورنۍ کې چې ډیر جنجالونه وي، غم وي، درد وي، رنځ وي او دغه راز تاوتریخوالی وي، دا هم وای د حافظې په کمزوري اغیز کوي؟
ولې نه، د حافظې په کمزورتیا په اړه باندې یو شی چې ما مخکې وویل چې رواني ستونزې، رواني اختلالات، مثلا کیدای شي یو میجر ډیپریسیو ډیزاردر یا په عامه اصطلاح باندې ورته وایو خفګان، ژور خفګان، استرابات، نور رواني اختلالات باعث دې کیدای شي چې زموږ تمرکز او توجه خراب کړي، نو د ریس خدای خرابالی د نتیجه کې یو شای څه دماغ ته ونه شو سپارلای، هي تحلیل او درک نکو هغه شای دوباره یا ترانه ویده بیا سره نه دی. ولی د الزایمر په ناروغي کې په دې میخانیکات باندې داخلي نه دی د موضوعات، ولی د هغه لایف سټایل چې ورته وایي چې یو د ریسپکټورو دی الزایمر ناروغي یا د زوال د عقل یا دیمنشیا د جمال سره هغه نه دی، د ریسک فاکتورو د جمله څخه دی. ولی نه هغه سلو کې رول پکې لري، لکه مثلا نو ورزش نه کړل هغه دماغ رواني فزیکی حرکات او محدودیتونه، مثلا دماغ غذایی رژیم سوی تغذی، دا ټول د الزایمر ناروغي کې یو ریسک فاکتور په نام باندې پیژندل کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سترلاند خبرتیا وروسته بحث ادامه ورکو.
روختیا د ژوند شتمنی.
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده، شکر ناروغي شته د اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلم د 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم، ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو ل ژوند سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام لو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له آزادی رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یې، په الزایمر یا د هیرې په ناروغي باندې خبرې کوو او موږ سره میلمه دی د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد انوري. اوریدونکو په دې لچې اړیکه ونیسئ، خپلې پوښتنې راڅخه وکړئ. دلته په بحث کې په پوښتنې مطرح سي، ډاکټر صاحب درته ځواب وایي. ډاکټر صاحب، د رودوال احمدزی په نوم باندې ورور پښتو فیسبوک پاڼه کې پوښتنه لیکلې، وایي زما عمر 15 کال دی خو څه باندې یو کال کېږي چې همدغه د هیر ستونزې راته پیدا شوې ده، وایي د اعصابو متخصص ته ورغلی یم، څو ځله مې دوا خوړلې ده او نتیجه یې هم وایي صفر ده، معنا دا چې نتیجه یې نه ده ورکړې. وای ډاکټر صاحب څه سپارښتنه راته کوي چې څه وکم؟
رودوال صاحب ته خو باید ووایم چې د متخصص د اعصابو سره باید په تماس کې وي تر څو کولای شي د خپل ټولې ستونزې ټولې نښې نښانې چې په دې کې موجودې دي هغه ډاکټر صاحب سره مشوره کړي، که چېرته د ډاکټر صاحب دوا سره یا د ستونزې نه حل شوي نو یو بل متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي تر دې ستونزې حل شي. ولی کوم مشوره چې زه دوی ته ورکولی شم، دوی دې کوشش وکړي چې خپل هغه لایف سټایل لږ تغییرات په هغې کې راولي، مثلا خپل تغذیه کې تغییرات راولي، که چېرته مثلا خدای مکړه د سګرټ او یا نورو دخانیاتو نه استفاده کوي هغه کنټرول کړي، خپله
خوراک مثلا که وزن زیاد وي خپل خوراک کنټرول کی ورزش وکي تحرکات ولري مو کله تحرکات ملرو یا ورزش نکوي دیغه سره زغخت از هغه څه چې د قلبي افاتو کې مثلا دیغه نه باید مو جلګلي وکړي د الزایمر یا د حافظې دي خو ساتل د پاره دیغه نه هم باید جلګلي وکړو او دیغه مخه ونیسو نو د لپاره دا موضوع ډیره مهمه ده. بل خبره ده چې د حافظې د تقویت لپاره باید د یو پروسه تای کی اول معلومات راټول کی پیغه باندې توجه کی پیغه باندې تمرکز کی ترڅو هغه ښه درک او تحلیل شي بیا وروسته دغه د یادګیری لپاره دماغ ته یو څه وخت ورکړي یو په یو د عالي شکل دماغ نه ونه وړي چې مثلا ما څه زده کړی یو څه وخت ورکړي یو تفریح ولري وروسته دغه کړی شي د دا مشکل خپل د سره حل یا څه کومه ناروغي موجود ونه لري ولی فقط هغه شیوه د د زکر یاد یادګیری یاد حافظې تاسپارلو یې سی په ولري هغه پروسه په شکل باندې تعقیب نه کړی شي دی غیر سوري نو پسن سن تاسو سره خو دا ډیره
پنځه در سوای سن مې پنځه در شاو خو
پنځه در کله نه نه خو نو ای ځوان دی نو تر اوسه پورې به دې نه ناروغه دی پر خو وکړه چې د قرآنی کې څوک دا ناروغي ونه لري چې هغه جنټیکي فاکتورونه موجود وجود لري چې دای آسیب پذیر وي نو زه لپاره ما مشوره هم دا ده چې ډاکټر سره مشوره وکړي او خپل لایف سټایل دې لسته کنټرول
کړي. او ډاکټر صاحب دغه الزایمر ناروغي چې دغه مرحله ته لاړ شي چې مثلا د انسان حرکات هم ورسره بدلیږي هره خو یو ستونزه دا د دې ترڅنګ د انسان حرکات هم ورسره تغییر کوي پر افطار کې په چلان کې بدلون راځي انسان نور له کومو ناخوالو سره د الزایمر ناروغي مخکوي په عادي ژوند کې
ما مخکې ویل چې په درو حوزو د رواني او د ناروغ کې د ناروغي مداخله کوي تفکر کې په حافظه کې په تفکر کې او پر افطار کې همدارنګه د مریض په گفتار کې هم ستونزې ایجادوي چې په ابتدایي مراحلو کې یوازې حافظه سره ستونزه وي او بعضې ټولنیز حرکات مختلف ولې که دا پیشرفته تر کېږي کیدای شي د مریض خبرې منطقي خبرې نه وي کیدای شي د مریض رفتار قابل د کنټرول نه وي مریض بعضې اوقات د مریضان په دوامه مرحله کې په نامه د سن داون سندروم یا د لمر لویدلو سندروم سره مخ کېږي چې په دې کې مریض قضاوت د مریض ادراک د مریض خبرې د مریض رفتار کاملا مختلفی چې کېدای شي د کورونا د وټلو یا مثلا غورځیدلو امکانات شته خپل روزمره عمر نشي تر سره کولای او یا کېدای شي د مریضانو سره هلوسینیشنونه هلوسینیشن یا دیلوژنونه یا بدګمانی رامنځته کی هلوسینیشن که داسې تعریف کړو که چېرې زموږ د پنځګونو حواسو په چار اطراف کې یو محرک وجودونه لري موږ یو څه احساس کوو د هلوسینیشن دی مثلا یو غږ منډې د غږ موجوده نه وي موږ غږونه احساسوو یا یو شی نه موږ وینو نو دې مریضانو ته دغه ستونزه پیدا کېږي چې دا خپله د فرد پر ټولنیزو روابطو باندې سخت اغېزه لري چې دی کېدای شي د ژوندانه د کړنو سره د یو غټ جدي مشکل سره مواجه کی چې دا د کورنۍ لپاره د ټولنې لپاره یو بار په شکل هم کېدای شي نو د یو ریسک فاکتور د غیر کورنۍ د غړو لپاره هم کېدای شي او بدبختانه چې پیشرفته مال هغه کې حالت الزایمر کې مریض په اقتدار بوري نه لري یعنی په خپل دفع د ادرار او د مواد غایطه باندې هم کنټرول نه لري بعضې اوقات داسې رفتارونه کوي چې ورته وه دیسارګنایز بیهیویر یا هغه د غیر مترقبه او غیر عادي رفتارونه کوي مثلا د خپل جامو چې سره نو میکول یا داسې کارونه کول چې اصلا عقل او منطق نه مني داسې کارو ته هم مخه کوي چې بالاخره کیدای شي سبب د مرګ هم شي چې په غربي نړۍ کې کوم امر راټول شوی دی یاو د الاتو د مرګ میر د موثره خلکونه اوم علت یې هم الزایمر یا همدغه دمانس دی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر راځي چې بیا اوریدونکو ته نوبات ورکړي او اوریدونکو وصل د استډیو سره ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني وکړئ خبري وکړئ، غږ مو وصل دی.
یو د دې صاحب سلامونه.
علیکم سلام احمد نبی ورو رستړی مشه مهرباني.
او مننه تاسو ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. محترمه ډیره بخښه غواړم دغه راډو ما د بدرې ورته شم خیران ته ویل ان د نورنل کیږي ولا لوځم د څه پرګر کوسه بغلا کې موږ نام غي راډو نه مستفید نه یو.
ښه، په هر حال موږ به دغه موضوع بیا هم مطرح کولو، تخنیکی همکارانو سره فکر کوم تر یو ځای پورې فریکونسیان ستونزې درې د شپې له خوانه د ورځې له خوانه شرات وي. په هر حال اوس موږ په الزایمر ناروغي خبرې کوو. اتمن تاسو موضوع فیسبوک کې کتلې ده، مهرباني وکړئ د الزایمر یا د هیرې په اړه باندې کومه پوښتنه لرئ چې ډاکټر صاحب د تاسو
چې په ګرګو چې د ښه خبره د شپې خوب کې ویریږي، یعنی د شپې خېز وی تقریبا چې په ګرګو چې یو دم ذکر راکینی نو دا یو زیاتره هغه کنده پیغام چې دا د افغانستان د موږ تاسو وطن کې ډیر جګونه وو کده چې بل آباد لري نو دی ډاکټر صاحب دا هغه واچی خو خو په وخت نه سي زرا دونه اورملته ډېر مشکلات دي وقت خو دا باج ما شومان چې ورجن ورجن ګرځي د ورځې لخوا د په ګرګو چې دا یو سړی ته د شپې ګوري لوګ لوګ ګوري چې خبره زیاتره وختو کې د ماشومان هم ستاسو د کلی باندې کې او باز د غټان هم د شپې خوب کې ویریږي. یعنی زیاتره وختو
محمد نبی ورو فکر کوم یو څه تفاهم سوې دی، ویری او د هېره ترمنځ تفاوت دی. موږ په هېره باندې خبرې کوو، هېره معنی ل یاد وتل یو شای دی چا ل یاد وزي. مثلا ته یو چیرته یو څه اسناد کې دی د کوټې په یو برخه کې، مثلا سبا د اسناد په کار وی زاید نه ورکوي، یا مثلا یو څه د حافظه ته سپارلې وی حافظه د زر کم د حافظه کمزوري باندې یو څه بحث کړه.
بله بله پوسمه ولا دغه نو د سب خپل کله کله دکان کې ما یو شای د کارن شو ورسمه ځوان چې دغه راوخلم حالت چې خبره یو نیمه دقه یو دقه سوچ ومه وخت دغه یو زیاتره د ورسان خلکو د مشکلات سره د نن سه وخت دغه یو خبرګا د جوړ کړی دا نو دا په دې اکل باندې ډاکټر صاحب یو نظر واچ چې دا څو عوامل دي څو مشکلات دي وخت دا خبر دی کوم مننه ډیره مخ سوال ما
مننه کور ودان محمد نبی ورو سلامات او سي ډیره مننه چې اړیکه مو نیولې و. مننه اوریدونکو چې اړیکه نیسې، که چیرته مو انټرنیټ سم وي زموږ واتس اپ ته اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره بیا درته تکراروم: 00 420 12 شپږ څلوېښت 01.
روغتیا د ژوند شتمني.
ما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثر دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وسلم په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ډاکټر صاحب مخکې تاسو ورته اشاره وکړه چې انسان که چیرته ورزش هم ونه کی یا فزیکی فعالیت هم ونه کی ممکن له الزایمر سره مخامخ سي. کله چې د سپورت یا د ونه کی ډاکټر صاحب د انسان هر اوس ویل لپاره سپورت مهم دی، مثلا د پښو لپاره، د خېټ لپاره بیلابل حرکات دي، مثلا د لاسو لپاره، د غاړې لپاره، د اعصابو لپاره خو ورزش څه دی؟ آیا مطالعه هم د اعصابو لپاره په ورزش کې حسابيږي، یا مثلا تلاوت کول چې په افغانستان کې په نور اسلامي هوادونو کې اکثره خلک سهار له خوانه تلاوت کوي؟ خدا تلاوت یا مطالعه هم دوه ډول دی. یو دا چې ډیر تمرکز پې کوي، مثلا عمق د موضوع ځان رسي، او یو دا چې مخنی لولي، مثلا نور فکر پې نه کوي، تمرکز پې نه کوي. آیا مطالعه یا مثلا نور داس کوم ډول ورزش ده چې له اعصابو سره مرسته کوي ترڅو اعصاب حافظه پیاوړې وساتو؟ ډیر ښه
پوښتنه. د ورزش دوه شی چې په ټولو امراضو کې معمولا نه ته توجه کوي، یو ورزش ده، یو سموکینګ یا سیګریټ او دخانیات او استفاده چې په ټولو امراضو کې د ورزش نه کړل او د دخانیات استفاده د په ډیرو امراضو کې یو عمده فاکتور ګڼل کیږي. نو په رواني ناروغیو کې خصوصا په الزایمر کې سیګریټ کول او د ورزش نه کړل یو د اومدار فاکتورو د جمعیت خدای او د اعصابو د فارو ورزش ټول فزیکی فعالیتونه او ورزش د د اعصاب لپاره مفید دی. لکه تاسو چې وایئ چې مطالعه چې موضوع نه ډېر لږ ولاړ نه شم، غواړم مخکې دې نه چې مطالعې او یا تلاوت د قرآن کریم په اړه باندې یو څه وایم، غواړم یو څه روښنایي په نیورو ترانسمیترو او په دماغ باندې واچوم. د دماغ جوړښت داسې شوی داسې ده چې په دې کې یو نوی مواد، کیمیاوي مواد په نامه د نیورو ترانسمیترو موجود دي چې دغه نیورو ترانسمیترو په ښکته کېدو او چوچېدو باندې زموږ دماغ فعالیت کوي. ټول زموږ کړه وړه د نیورو ترانسمیترو په واسطه باندې یو دماغ نه یو جز نه یو نیورون نه بل نیورون ته انتقالیږي. هر هغه څه چې دغه بیلانس د نیورو ترانسمیترو نورمال ساتي او ښه ساتي، اده دماغ لپاره مفیدترین او پیاوړیترین موضوعات دي. مثلا که موږ چیرته د غوږو د لارې څه اورو چې هر هغه څه چې په هغې کې نظم موجود وي، د موږ نیورو ترانسمیترونه دغه کیمیاوي مواد په داخل دماغ کې په یو منظم شکل باندې ساتلی شي او دا کنټرولولی شي. تلاوت قرآن کریم څنګه چې د صوت به نظر قرآن کریم د الفاظ به نظر منظم ترین کلام دی. لکه الله جل جلاله چې قرآن کریم کې فرمایي چې ورتل القرآن ترتیلا، بهترین ترتیل او بهترین ترتیب د الفاظ او د کلمات نظر په قرآن کریم کې دی. نو د تلاوت د دماغ لپاره بهترینه تدوی ده. بعضی کسان شوایي چې په اشتباه سره چوایي چې موسیقي د روح غذا ده، روح موږ له تاسو نه پېژنو، د روح علم د الله سره دی. ول د روان دپاره هر هغه څه چې په هغې کې بهتري نظم وي، د دماغ دپاره مفید دي، لکه تلاوت د قرآن کریم. او مطالعه هم دغه نیورو ترانسمیترونه په یوه بیلانس کې ساتي، په یوه منظم او په یوه ترتیب شوي بیلانس کې ساتي چې د نیورو ترانسمیترو بیلانس خراب نشي، نو دماغ د تقویې لپاره بهترین شی دی. لکه څنګه چې موږ عضلات په فزیکي فعالیتو ورزش باندې پیاوړي کېږي، په مطالعه باندې موږ دماغ هم پیاوړی کېدای شي.
بله ډاکټر صاحب، دلته یو بل بحث هم دغه د الزایمر موضوع چې ما کتله مطرح کیږي. هغه کسان البته زموږ تاسو ممکن د ډیرو افغانانو یا د نورو کسانو دا عادت وي چې کله په لار ځي ځینې بی ګټ شیان مثلا لسترګو تیروي یا مطالعه کوي. مثلا د لوحو لوستل ډیر عام دی، او کس مثلا په ښار کې روان دی یا په موټر کې، په ټیکسي کې ناست دی یا مثلا په بس کې ناست دی یا پلی روان دی، د ټولو دوکانونو یا مارکیټونو لوحې لولي، سره له دې چې هیڅ ګټه هم ورته نه کوي، یو ډول عادت باندې ګرځېدلی. یا مثلا لزان سره لګیاوي څه وایي یا څلی کې په لاره باندې، دا هم داسې اورېدلي. خصوصا دغه د لوحو لوستل داسې یو کار چې مثلا تا ته ګټه نه رسېږي، حافظه دې مصروفه ساتي، دا هم وایي د دې لامل کېږي چې یو سړي ته الزایمر پیدا سي. دا بحث څومره طبي ریښې لري؟
ما لکه مخکې چې ویل چې ریسک فاکتورونه موجود دي. هر هغه څه چې د موږ د نیورو ترانسمیترو بیلانس خرابوي، د موږ لپاره یو عصبي ستونزه رامنځته کولی شي. د ګډوډۍ چې مثلا یو ځل یو څه وایي، یو ځل بل ځای توجه اوري، یو ځای ته معطوفه کېږي، بیا بل ځای ته معطوفه کېږي، د موږ هغه د نیورو ترانسمیترو بیلانس برهم وایي، هغه د منځ تللی شي. په دې ناروغۍ په ایجاد کې احتمالا رول لري. موږ هر څه فاکتورونه چې وایو احتمالي شکل باندې وایو. مشخص یو عمده علت د الزایمر دپاره وجود نه لري، ولې یو ریسک فاکتور په واسطه په شکل باندې ولې نه ده، هم باید مد نظر ونیول شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه مجموع کې مخکې چې بحث ادامه ورکوم، مخکې لاړ شو او دغه لږ د بسر په دې راټول کو چې په افغانستان کې د حافظه د کمزوري د مخنیوي لپاره څومره اقدامات شوي دي، که څوک په الزایمر اخته وي د درملنې امکانات څومره دي په افغانستان کې. یو بل بحث هم زه مطرح کوم، دغه په افغانستان کې داسې یو بحث دی، البته په د نورو نړۍ کې تاسو هم کتلی یا مولیدلی یا موریدلی وي، دا بحث نسته. په افغانستان کې مثلا شاګردان د مکتب په څو برخو ویشي، مثلا دا وایي ممتاز درجه شاګردان دي، دا دوهمه درجه دي، دا متوسطه دي، دغه یو ډله وایي تنبل دي. تنبل د مانا چې هیڅ څه نه زده کوي، سره له دې چې لوی صف نه بل صف ته کامیابیږي، هغه کامیابي هم دا ده چې ښوونکی زړه په سوځي یا مثلا له فامیل سره شناخت لري. یو کس مثلا تر اوومه تم ټولګي پورې رسیږي اما لیک لوست نشي کولی، او په ټولګي کې هم په تنبل شاګرد باندې مشهور وی چې دا تنبل د پکلی کې هم په کورنۍ کې هم د تنبل په نوم باندې په دغه نور نړیو کې تنبل شاګرد نه ده. هر شاګرد چې دی دوی کار پی کوي حافظه په کار اچي بل اخر اغلار ته برابرې دغه د انسان حافظه څه ډول په جنیټیکي ډول باندې ایجادیږي؟ آیا رښتیا هم انسان په طبیعي ډول داسې انسانان شته چې تنبل د دنیا تراسي او کنه دغه شیوا د درس ویلو ورته یا مثلا شیوا د تدریس ورته داسې نه ده چې د انسان حافظه د پخلاص سي یا د ماشوم ذهن پخلاص سي؟ مجموع کې حافظه باندې کله ځره تام سو حافظه څه ډول ایجادیږي او د انسان حافظه څومره ورتیا لري؟ آیا متفاوته ده د انسانانو ترمنځ حافظه ورتیا همدغه چې درجه بندی ده مثلا ښه حافظه، متوسطه حافظه یا تنبل حافظه؟ داسې ډول دلبندۍ ستا په تبابت کې حافظه لپاره
د دې په اړه باندې چې انسانان د کمې حافظې سره یا د تولد کېږي یا دنیا ته راځي که نه، باید وایم بعضې رواني یا جنیټیکي یا عصبي ناروغۍ شته چې په هغې کې مهارتونه او حافظه د اشخاص کمی، مثلا داون سندروم، مثلا منټل ریټارډیشن یا عقلي تاخر او بعضې نورې ناروغۍ. هغه کسان دي چې دوی هغه مهارتونه چې باید په ژوندانه کې ولري یا حافظه یې څه کار وکړي د کسان دنیا ته راځي. ول په ټوله کې هغه نارمل کسان چې دنیا ته راځي د دوی حافظه تفاوت ولري. حافظه به په دې عنوان باندې تفاوت ولري چې د دوی هغه په کومه پروسه د حافظې چې ده چې اول اطلاعات و معلومات څنګه راټول کړي، څنګه هغې ته توجه وکړي، څنګه په هغې ته تمرکز وکړي، څنګه هغه درک کړي، څنګه دا تحلیل کړي، په دغه کې ستونزه وي، نه په ساختمان د دماغ د افرادو کې. زه د دغه کلمې سره کاملا تاسې دغه جملې سره چې په نوره دنیا کې تنبل او کټګوري شوي ماشومان یا لایق ماشومان، ممتاز ماشومان موجود نه لري. په افغانستان کې دا شی بدبختانه وجود لري چې زه هم نایز ډاکټر د روان د اعصاب د دې کلمې سره مخالف یم، ځکه چې ټول کسان یوه حوزه د مهارتوی حتما فعاله ده او پیاوړې ده. نو هغه حوزه د مهارتوی باید وپیژندل شي او هغه تقویه شي. مثلا یو ماشوم دی د الجبر سره یا د فزیک سره علاقه لري، ډیره علاقه مند لري، یعنی هغه لوبي یا هغه مهارتونه چې د لوبي شکل ولري، یعنی تحلیلي هغه حافظوي شکل ونه لري، پیغې کې پیاوړي دي. بعضې کسان مثلا په تاریخ جغرافیه کې څنګه چې ما مخکې وویل چې مهارتونه، مثلا الجبر خپله یو مهارت یو علم نه دی، نو هغه کسان کېدای شي په ګیمو کې، په فزیک کې، په الجبر کې په دې کې ډېر مهارتونه ولري، نو هغه باید تقویه شي. او څنګه کې یو بل هم صنفه دی کېدای شي په فزیک او الجبر کې ستونزه ولري، ول په دینی علومو کې مثلا په الجبر او په کیمیا کې، مثلا په تاریخ او جغرافیه کې بیا ښه استعداد ولري، نو مرات دې هغه نه لوړ دی. دا هغه باید د منځه ولاړه شي. شاګردانو دپاره باید هغه کوم حوزه کې چې دوی مهارت زیات دی، د دوی پیاوړتیا زیاته ده، هغه وپیژندل شي او هغه تعقیب شي تر څو چې یو پیاوړی کس، یو مجرب کس نه جوړ شي. ولې دې نظر چې څنګه د حافظه فرق کوي د کسانو نه، بیا خپلې مخکینۍ خبرې ته راځم چې یوازې ستونزه په دغه پروسه کې ده چې دا پروسې مهارت مو کسانو ته وښیو چې د حافظه څنګه پیاوړې کېږي، څنګه یو شی مو حافظې ته ښه سپارلی شو چې دا ټول افراد سره یو سان ده.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیر راځئ لږ ذره په دې هم تم سوچې دغه د الزایمر یا د هیرې کومه ناروغي چې دا په افغانستان کې د دې د درملنې لارې چارې څنګه دي، او په دې هم خبرې وکړي چې درملنې څومره وخت نیسي. دا مهال تاسو په دې ارسه کې عملا کار کوئ، حتما ناروغان هم لري. په افغانستان کې د درملنې امکانات ډاکټر صاحب څنګه دي؟
د الزایمر لپاره بدبختانه په ټوله دنیا کې قابل قبول تداوی چې قناعت بخش وي کاملا وجود نه لري. یعنی ما مخکې په تعریف د الزایمر کې چې الزایمر یوه نه راګرځېدونکې تخریبي عصبي ناروغي ده، چې قابل د برګشت نه ولی موږ فقط دومره کولای شو په ټوله دنیا کې ډاکټر صاحب موږ کولای شو چې ډېر ناروغۍ په سایر کې په ګړندیتوب کې یو څه سستوالی رامنځته کړي تر څو چې د ناروغۍ په سري شکل باندې پیشرفت ونه کړي چې هغه په دوای چې په نوره دنیا کې په افغانستان کې مې هغه دواګانو تلاسي شته او په هغه دواګانو باندې د مریضان تداوي کړي.
بله
ولې مدیریت پاره د مریضانو د مدیریت پاره باندې په افغانستان کې سونز شته ډیر سونز شته چې موږ دې د پاره یو تو کورنۍ د امکانات نه لري تر څو چې هغه مشخص او ضروري اهتمامات چې د مریضانو د مدیریت پاره لازم دي هغه نشي مهیا کولای. ولی خوشبختانه بیا یو څه چې په افغانستان کې سیدی هغه د دې چې ټولنیز یو کورنۍ شیرازي د ډېر پیاوړي د ارتباطات خدي مثلا یو څوک هیڅ کله خپل پلار مور یا نیکو نیا نه پرېږدي چې یوازې یعنی خودګذري لري د هغوی لپاره هر نوع فداکارۍ ته آماده دي چې دغه د مدیریت د مریضانو کې بیا ښه رول لوبولی شي.
او ډاکټر صاحب داسې معلومات یا ډیټا به هم نوی موجوده چې په افغانستان کې څومره کسان په الزایمر اخته دي ځکه په افغانستان کې د کله چې د شمیرو خبره کیږي یا هم د ارقام خبره کیږي نو یو څو وروسته پاتې دي دغه برخې ډیر پام نه کیږي داسې څه شمیرې بنوي چې په افغانستان کې څومره کسان په الزایمر اخته دي او په افغانستان کې د الزایمر ستونزه د ګاونډیو هیوادونو پرتله په څه وضعیت کې ده داسې مقایسوي څېړنه څه بنوي شوې تر اوسه.
بدبختانه موږ په افغانستان کې بدمرغه موږ په افغانستان کې تر اوسه پورې سرشمیرنه نه لرو چې موږ څومره نفوس لرو د نفوس مو دقیق نه ده نو د الزایمر په اړه باندې د ارقام موجود هم لري قبل نه قبول بنه ولی ما مخکې وویل چې چون په افغانستان کې عمر کچه ټوټه ده معمولا ځوان قشر زیات دی په افغانستان کې نو د پیغې خاطر باندې د الزایمر واقعیت نسبت نورې دنیا ته نسبتا کم دی یو عدالت او دوه ملت دا دی چې کیدای شي په وخت تشخیص نشي او یا ډاکټر سره ثبت او راجستر نشي په خاطر باندې به ارقام ټیټ وي.
او ډاکټر صاحب دا څه معلومات هم شوي چې لجنسیتي پلوه خځې تر ډیره په دغه الزایمر اخته کیږي او کنه نارینه او خځې دواړه په ځینو مواردو کې کومو تاسو وګورو خځې تر ډیره په افغانستان کې مثلا مصروف ژوند لري له ماشومان سره د ماشومان روزنه ورلغړې ده د کور په خلای د خاوند ته مثلا رسیدګي اولادونو ته رسیدګي یعنی د کار د فشار لاره کوي سید نارینه هم ستړې ده د باندې د سارا کار کې ما د شپې له خو هدا اقل استراحت کوي آرام اما مېرمنې کې وګورو خځې کې وګورو خويندې کې وګورو د ورځې هم لګیاوي د شپې ماشومان سره لګیاوي ملمنو سره مصروف وي ټول ژوند په کار تیری یعنی د استراحت لپاره فکر کوم رخصتي به خلرین ممکن کله کوم مېرمن پلار کړي د حالت ممکن استراحت کوي هغه هم میاس کی او زل یادو میاستو کی او زل د جنسیتي په لور هم څه تفاوت موجود دی په دغه ناروغانو کې چې خځې ورسره ډېر مخامخ کیږي او کنارینه
په کوم امر چې د نوري دنیا کې ریسرچ شوی تحقیقات شوې دي خځې نسبت نران ته زیات په دې ناروغي باندې مبتلا کیږي چې دوی یو علت د خځو زیات عمر کړل ګڼي ولی بدبختانه په افغانستان کې دا موضوع تر اوسه ور باندې کار نه دی شوی چې په دې اړه باندې ولی کوم فاکتورونه چې موجود دي په افغانستان کې هر څه فاکتورونه دیږي سره د افغانستان زنانه و نسبت نارینه او تډیر مخامخ دي نو په خې د لبا نه ویلې شو چې په افغانستان کې کله شي د غفیتدي نور هم وړي چې زنانه او سره د نارینه نسبت نارینه سره زیات دي.
بله کور ودان ډاکټر سیبرازی
خبرونه
و خبرونه بحث کرا کرا سره راټول کو نتیجهګیری ته سره ورسیګو څه وکړو ډاکټر صاحب چې حافظه مو پیاوړې وساتو اوریدونکو ته چې اوس زموږ تاسو خبري اوریدا خبرونه اوریدلې ده تر ډیره تمرکز پدی وشو چې الزایمر
یو ناروغي د مختلف مراحل لري، هغه وروستۍ مرحله تاسو ویل چې انسان د هټ تر سوي چې ټولنیز ژوند به بي برخه کیږي، د کورنۍ د وګو بار به ګرځي، مثلا په ټولنه کې به غته په خسرګ نه کتل کیږي. خدای پاک دې ټول انسانان له داسې حالات ساتي چې ټولنې نه منځوي شي، د کورنۍ کې په خسرګ نه کتل سي. او خدای پاک دې د موږ تاسو د وطن نور ستونزې هم هواري کې څه وکړو. ډاکټر صاحب، هغه اوریدونکي چې اوس موږ تاسو غوږونه اوري، یا د خبرونه مثلا د شپې چې تکراریږي اوري، یا سبا چې تکراریږي اوري، چې حافظه مو سمه وساتو، کنټرول وساتو، او دغه الزایمر باندې اخته نشو.
موږ اول باید خپل غذایي رژیم تر ډیره متوجه اوسو، چې په دې غذایي رژیم کې ګرځې تر اوسه پورې کوم اکثر خبر چې ما وکړ په الزایمر پړه باندې معمولا مطلق نه دی، تر اوسه پورې تثبیت شوی نه دی بدبختانه په دنیا کې هم. ولی اگر چه اهتمامات چه باید ورته ونیش، مثلا مصرف دی اومیگا 3 پر غذایی رژیم که مثلا ماهی که اومیگا 3 موجود دی، مثلا دی غذاگر نه استفاده و کلی سبزیجات نه استفاده زیاده وی مثل کاری و شایان و ندیر جلو بیدی و خصوصا چپس و دام آوزاتون جلو بیدی و اگر لایف ستایل یا ست به جون دانم لکس تحویر کو پرخوری نه جلو بیدی و کو اواندارنگا چاخ پاتې نشو، چاغوالی د منځه نیسو، د سګرټ او نورو دخانیاتو د استفادې نه ډډه وکړو. او په خپل ژوندانه کې په روزمره ژوند کې موږ ورزش ته حتمي ځای ورکړو، تفریح ته حتمي ځای ورکړو، چې تر څو پورې موږ په دې ناروغۍ مبتلا نه شو. بل مو ټولنیز فعالیتونه باید مثمر او مستمر وګرځو، تر څو چې روابط ولرو، د خپل کورنۍ سره، د ملګرو سره، د فنکشنو سره مطالعې ته وخت ورکړو، کتابخانه ولرو، په ټولنیزو مراسمو کې ګډون ولرو. دغه موضوعات دي چې موږ د ریسک فاکتورو څخه ژغورلی شي.
بله ډاکټر صاحب، دغه ریسک فاکتورو کې لږ ذره تمکیګ او فکر کوم دا بحث به هم جالب وي، چې نن سبا ټکنالوژي پرمختګ کړی سره لدی چې د انسان د ژوند ډېرې چارې اسانه کړې دي، اما ستونزې هم زیږولې. کله چې ټولنیز ژوند تر اگرځو، تاسو مخ کې ډېر ښه شي ته اشاره وکړه چې انسان باید کوشش وکړي چې د کورنۍ لغړو سره، ل خپلوانو سره، ل کلیوالو سره همغه په عام اصطلاح باندې بندارونه هم وکړي، تفریح هم وکړي، تر څو خپل حافظه پیاوړې وساتي. سره لدی چې کار کول یا مطالعه کول به یو مسؤلیت وي، اما افریقا ول یا بندار کول یا ناست ل خپلوانو سره دا هم ډیره مهمه ده. همانن سبا تاسو ګوري چې ټکنالوژي پرمختګ کړی دی، هر کورنۍ کې مثلا هم د غزیرک ټلیفونونه دی، پلارم په ټلیفون کې لاس وی، مورم لاس وی، اولادونم لاس وی، ملما هم کچیرته دی په خپل ټلیفون کې لاګیا وی، واتس اپ چک، فیسبوک چک، انستګرام چک. نو دغه ټولنیز بندارونه هم د ټکنالوژي یو څه متاثر کړی دی. فکر نه کوي چې دغه ټکنالوژي هم په ریسک فاکتورو کې راځي، او کچیرته هغه کم سي استفاده، کم سي یا محدود سي، دا به ګټور کار وي؟
بله، نه یو خو د ټولنیزو رسنیو کې چې دا کوم فیسبوک او انټرنیټ او دا موضوعات دي، په دې کې معمولا ډیر ځوانان او ډیر کسان په دې کې مصروف وي، ټولنیز روابط د منځه تللي، او همدارنګ د مطالعې لپاره وخت کم لري. او همدغه باعث دې شوی چې او څه چې ما مخکې یاد وتلی وي، تاسو د سوال سره پیاد شول، خوب دی د اکثرو خلکو خوب دیغ موضوعاتو نامنظم کړی دی. ولی په افغانستان کې دا موضوع نسبتا ډیره ده، چون د شپې انټرنیټ معمولا نسبتا قوي وي، او همدارنګ مصرف یې نسبتا کم دی د ورځې نه، په هغې خاطر باندې خلک تیز د شپې دینم استفاده کوي، همدغه خوب نامنظمه کوي، چې د خوب نامنظموالی هم د یو عمده او اساسي ریسک فاکتور دی الزایمر او د عقلي زوال دپاره موږ شمېرلی شو. نو که چېرته دې نه په مؤثره شکل باندې استفاده وشي، او تر هغې وخته پورې دومره استفاده ترې نه وشي چې دی په ټولنیزو اموراتو کې ستونزه رامنځته نه کړي، ښه به وي. ولی که چېرته دا استفاده زیاته وي او د دې ټولنیزو امورات تر تاثیر لاندې راولي، نو په هغې وخت کې دا حتما د یو ریسک فاکتور په شکل باندې یادولی شو.
او ډاکټر صاحب ماشومان لپاره هغه کورنۍ چې ماشومان لري موږ تاسو ګورو چې اکثره کورنۍ د دې لپاره چې هغه خپل ماشوم مصرف وساتي بس یا ټلویزیون کې ورته مثلا یوټیوب فعال کوي یا مثلا په موبایل ټلیفون ورته پلاس کې ورکی په مغه باندې مصرف ساتي د دې لپاره چې هغه مور او پلار خپل کار ته خلاصي خپل چارو ته ورسیږي نو ماشومان په دې سره مصرف ساتي دا سړی نه هم سوي چې کچیرته په سلر وسو ساتونو کې لدرې کې څلور ساتونو نه زیات د ټکنالوژي سره له زیراکو ټلیفونونو سره له ټلویزیون سره انسان خصوصا ماشوم چې مثلا سن لا تل سره کتوی یا هم له پینځو کرونه پورته وي له ټکنالوژي سره ډیر تما ساتي سترګې هم کمزوري کوي په حافظه او د ژوند په نورو چارو هم اغیز کوي د عصبي ناروغي په برخه کې هم دا څه نوي چې مطالعات سوي دي چې ټکنالوژي مثلا له اعصاب سره یا مثلا د حافظه له پیاوړتیا سره خصوصا د زیراک ټلیفون استفاده یاد شپې له خوا چې تاسو د انټرنیټ کارونه وخوډله دا هم په ریسک فاکتورونو کې راځي دا څه مطالعه سوي په دې برخه کې چې څومره ساعت خوي چې سړی استفاده وکړي ټلیفون نه په څلور ساعتونو کې خصوصا ماشومان یا د خوندزیو زده کوونکي
د دې په اړه باندې تاسو مخکنی سوال ته زم چې تاسو د لاهول وستل او دا موضوع ته یو ریسک فاکتور دی یا یو لامل دی الزایمر دی کنه ما تاسو هم مطالعه کړو چې دا یو مناسب یو فاکتور ګڼل کیږي نو دا په یو ویډیو کتل په تلویزیون کې یا په موبایل کې یا په انټرنیټ په طریقه یا د ټولنې د دې ټکنالوژي د صفحاتو نه د استفادې په نتیجه کې یو ماشوم فکر وکړي په واسه ثانیه کې اضافه تر د 2000 تصویرونو نه ګوري اضافه تر د 2000 تصویرونو یعنی د دې صدمه نسبت هغه ته 2000 چنده اضافه تر ده په واسه ثانیه کې چې دومره دماغ تنبیکی نیورونونه تنبیکی دا واضح ده چې دا یو مناسب ریسک فاکتور عمل کوي بر علاوه د دې نه چې د الزایمر په ناروغۍ کې یا په نورو د حافظې په ستونزو کې مناسب عمده فاکتور عمل کوي خپل د ټلیفون سره یا د انټرنیټ سره یا د کمپیوټر سره د احتیاط ستونزه ډېره مهمه ده چې دا ستونزه د نورو رواني اختلالات په سره رامنځته کولی شي دا ټول رامنځته کولی شي دا چې یو کس څومره استفاده وکړي
ډاکټر صاحب فکر کوم له تاسو سره اړیکه سمه نه ده تاسو غاک سم نه راځي اوس مو غاک صحیح سو ډاکټر صاحب مهرباني ادامه ورکړي ډاکټر صاحب خا فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پریش ولا زموږه همکار بحث وکړي چې بیرته ور سره اړیکه ونیسي او د پای خبرې واورو او اوریدونکو د الزایمر یا هم د حافظې د کمزوري یا هم د هېره او یا هم لیاده وتلو موضوع باندې مو خبرې کولې ډاکټر صاحب چې پر رواني او عصبي ناروغیو کې تخصص لري ویل چې دا ناروغي په افغانستان کې هم شته لمرني پړاونه او د غرض منځني او ورستني پړاونه لري چې هغه روسای پړاوي چې انسان نه یوازې دا چې د حافظې له زوال سره مخامخ کیږي د انسان په کردار او چلن کې هم بدلون راځي چې دا تر ټولو هغه جدي بڼه ده ویل چې درملنه هم په اسانه نه کیږي نو ډاکټر صاحب ډیره مننه باس هم ورو سره پای ته رسو دا د بیا مو اړیکه سره ټینګ شو فقط غواړم پای کې ستاسو ځینې سپارښتنه کچیرته درنه پاتې وي د بحث په جریان کې او هغه اوریدونکو ته چې وز موږ تاسو غا غوري د پای سپارښتنه وکي بیا بس بحث هم سره پای ته ورسو
د ټول موضوع الزایمر نه دغه یو از یو د بیا هم علي خپل خبرې تکراروم چې د مرین کسان کوشش وکي اول کپ کورنۍ کې داسې کسان چې د حافظې ستونزه ولري هغه په وخت شناسایی کې او د کسان عمر معمولا د 30 کالونه یا د زیات وي او کچې 30 کالونه یو مر زیات وي او د حافظې ستونزه لري باید په اسره د وخت باندې د روانو د اعصاب ډاکټر سره مشوره وکي او د خپل روغتیا په اړه باندې کوشش وکي خوب منظم وي د دوی غذایی رژیم منظم وي ورزش ته په خپل ژوندانه کې حتمی ځای ورکي او مطالعه د ځان لپاره د مسؤلیت په څنګه یو تفاهم وګڼي تر څو چې دوی حافظه پیاوړي وي او همدارنګه دوی کوشش وکړي د خانیاتو د استفادې څخه جلوګیری وکړي
دا من هيسته و ورور دي دوی او من هيسته و دوی و دی و ډاکټر پیسې زموږ سپارښتنه غوښتنه او هیله دي نه امدا ده مننه
کور مو ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو تاسو نه هم مننه د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیدي یو ځل بیا ل خپل میلمه دا سبی او ناروغي او متخصص ډاکټر فرید احمد انوري نه ډیره مننه اوریدونکو تاسو نه مننه چې اړیکه مو نیوله او په خپل پښتون او نظرونو مو د خبرونه لا خوله کړه په راتلونکي سات کې همدا بحث د الزایمر په اړه باندې په دریجه باندې وړاندې کیږي کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو